یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه، وخت په خیر. لا زده رادیو څخه روانه یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د دې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د سولې علي شورا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې رواني هڅې او خبرې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمینې برابرولو په معنا بولي. دغه مول راپور سربیره د سیاسي چارو یو کارپو سره مرکه هم کړې ده. نور بس د 19 پروګرام د دې سات په دوهمه نیمایي کې راځي. خو تر دې هر څه وړاندې سالی محمد سالی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو ستنولو ته جدي دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دي چې طالبان د سولې خبرو ته رامت کړي. د فلیپین د جنوبي ټاپو جولو په یوه کلیسا کې نن د عبادت پر مهال دوو بمي چاودنو لږ تر لږه 21 کسان وژلي او یو اویا تنه نور ټپیان کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو ستنولو ته جدي دی. مایک پامپیو پرون شنبه په ټویټر کې لیکلي چې امریکا نه پرېږدي افغانستان د نړیوال ترورزم په ځاله بدل سي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په ایستلو کې هم واشنگټن جدي دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د کوم مهال ویش یادونه نه ده کړې. دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 400 ته رسیږي. ښاغلی پامپیو یادونه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د سولې د مذاکرو په تړاو تشویقونکي خبرونه ترلاسه کړي. بلخو زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې د طالبانو سره د خبرو پر مهال د پرمختګونو خبر ورکړی دی. هغه لیکلي افغانان باید په خپلو کې پر ټولو موضوعاتو د پراخ اوربند په ګډون موافقې ته ورسیږي. خود طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې دوی تر اوسه په افغانستان کې له اوربند سره موافقه نه ده کړې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دي چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. اسدالله خالد د شنبې په ورځ د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې وویل چې که چیرې طالبان پر جګړې ټینګار کوي افغان ځواکونه د وړتیا لري چې د هېواد دفاع وکړي.
د ټولو افغانانو ارزو همدغه ده چې موږ په افغانستان کې یو دوامداره صلح وکړو او د موږ د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجته راوباسو.
د دفاع سرپرست وزیر په خاص کونړ ولسوالۍ کې پرون د محلي اردو له نویو فارغ شویو ځوانانو سره هم وکتل. د کابل په منډوي سیمه کې نن سهار 6 بجې د یوه مارکیټ څو دوکانونو اور واخیست. د میلاد مارکیټ په څلورو پوړونو کې د لګېدلې اور علت لا څرګند شوی نه دی. هټیوالو ازادي راډیو ته ویلي چې د سلګونو زره افغانۍ په ارزښت مالی زیان ور اوښتی دی. تر اوسه په دې پیښه کې د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. تر دې مخکې هم په کابل کې دې ته ورته او تر دې خونړۍ اورونه لګېدلي دي. سږ کال په مرغومي یا جدي میاشت کې په کابل کې عبدالحق څلورلارې ته څیرمه په یوه اور لګېدنې کې ځایي اوسیدونکو ته د سختو مالي زیانونو اوښتو تر څنګ درې تنه مړه او په لسګونو نور ټپیان شوي وو. د فلیپین د جنوبي ټاپو جولو په یوه کلیسا کې نن د عبادت پر مهال دوو بمي چاودنو لږ تر لږه 21 کسان وژلي او یو اویا تنه نور ټپیان کړي دي. په سیمه کې د پوځ یو ویان ګیری بیسانا نن وویل لومړۍ چاودنه په جولو شارګوټي کې چې د پلازمینې مانیلا په 1000 کیلومترۍ کې موقعیت لري په کلیسا کې د ګڼه ګوڼې په وخت کې وسوه. د بیسانا په خبره کله چې امنیتي ځواکونه د لومړۍ چاودنې ساحې ته ورسېدل، دویمه چاودنه د کلیسا د موټرو د پارکینګ په ساحه کې وسوه. جولو ټاپو له اوږدې مودې راهیسې د هغه تاوتریخوالي شاهد دی چې د ابو سیاف د جنګیالیو کار ګڼل کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو او فلیپین ابو سیاف یو تروریستي سازمان ګڼلی دی. بلخو د روسیې رسنۍ وایي چې په ساراتوف اوبلاست کې په یوه کافي شاپ کې د دوو چاودنو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او 11 نور ټپیان شوي دي. دولتي اژانس تاس نن یکشنبه خبر ورکړی چې دغه چاودنې پرون ناوخته په ساراتوف ښار کې چې د پلازمینې مسکو په 215 کیلومترۍ کې پروت دی شوي دي. د اژانس په باور دغه چاودنې په سیمه کې د ګازو د یوه بیلر د اور اخیستو په نتیجه کې شوي دي. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پالیسیو په مخالفت کې د ولسمې اونۍ لپاره په لسګونو زره کسانو چې د خوندیتوب ژړ واسکټونه یې اغوستي وو د څو ښارونو په لارو کوڅو کې لاریون وکړ. چارواکو پرون وویل په ګڼو ښارونو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخوډب سوی او پولیسو په پلازمینه پاریس کې د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز کارولې دي. د پاریس پلاس دولا بستی ساحه په تیرو دریو میاشتو کې د مظاهرو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په پاریس کې یو 40 کلن اعتراض کوونکی افید ماروخ وویل: زه اصلا نه پوهیږم، هر وخت چې خپل اعتراضونه اعلانوو اورشلن ګاز راباندې کارول کیږي، د همدغو ګازو حمله راباندې کیږي. دا وضعیت په فرانسه کې روان دی. د فرانسې چارواکو ویلي چې په پاریس کې 233 کسان نیول سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په ټوله فرانسه کې شاوخوا 9500 کسانو په مظاهرو کې برخه اخیستې وه چې د تېرې اونۍ په نسبت کم شمېر دی. د دوی په حواله تېره اونۍ په دغسې مظاهرو کې 74000 کسانو ګډون کړی و. دغه مظاهره چن په ژېړ واسکټو ځکه مشهور دی چې د خوندیتوب شوبینداره ژېړ واسکټونه یې پتن دي. مظاهرې په لومړیو کې د ولسمشر ماکرون لخوا پر تیلو د مالیه د لوړولو د پلان په اعتراض کې پیل سوی، خو وروسته په پراخو حکومت ضد اعتراضونو بدل سوی. او د اعتبار د درجه بندۍ د یوه نړیوال بنسټ په حواله، په امریکا کې د فدرال حکومت د ځینو برخو پرچاوی د امریکا اقتصاد ته د لږ تر لږه 6 میلیارد ډالر مالي زیان سبب سوی دی. د اس او پی په نوم بنسټ په حواله د دغو ادارو 15 ورځنی پرچاوی چې وړم ورځ پای ته ورسېدله احتمالا تر مخکنیو هغو بدترینه وه. د دغه بنسټ په باور مخکنی پرچوي د امریکا پر اقتصاد چې ارزښت یې 9 ټریلیون ډالرو ته رسېږي لږ اغېز کړی و. د ځینو فدرال ادارو پرچوي چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهالې ګڼل سوې، وروسته له هغې د لنډې مودې لپاره پای ته ورسېده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دواړو ګوندونو سره یوې موافقې ته ورسېد. په دې موافقه کې د 15.5 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه بودیجه شامله نه ده چې ولسمشر ټرمپ یې د امریکا او مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړولو لپاره غواړي. ډیموکراتانو چې په استادو جرګه کې اکثریت دي، د دې بودیجې له ورکړې سره مخالفت کړی دی. دغه مخالفت د دې سبب سو چې د امریکا د فدرال حکومت شاوخوا 8 لک کار کوونکي یا بې معاشه کار وکړي یا بې معاشه رخصت کړای سي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا د طالب پلاوی او امریکایي استازو ترمنځ د سولې روانې هڅې او خبرې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه سازی بولي.
موضوع مهمی که برای ما اهمیت داره مهم است، مسئله خود افغانها در بین خود خود بشینن با جزئیات روی موضوعاتی که قابل بحث است بحث بکنن و به نتیجه برسن.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې طالبان به بالاخره له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
معنا یې دا ده چې یوه ملي اجماع باید په افغانستان کې دننه وجود ولري او هغه ډېر قوي وي.
د سیاسي چارو کارپو ودیر سپایو د اوروزګان ولایتي شورا غړي او خلک وایي د دغه ولایت په هیڅ یو ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري. په دې راپور لرو. نور بس ته 19 پروګرام د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.90 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 صفو د هیواد په ټولو لوی خرونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. د هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د سولې علي شورا وایي هغه څه چې تر دې د مد امریکایي پلاوی او د طالب استازو ترمنځ شوي دي بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه سازي ده. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم نن ازادي رادیو ته ویل چې له طالبانو سره هوکړې تر رسیدل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو پورې تړلې. په همدې حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې له طالبانو سره سولې ته رسیدل د بین الافغاني خبرو اترو پورې تړاو لري. از ما همکار اکرام الله اکرام هم داشته با پستودیو که داده موضوع تعقیب کرده نور جزئیات را سر شرکای مهربانی اکرام صاحب
دیر زیات مننه وصال صاحب لکسنګ چې تاسو خبري استه ټاکل شوی نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل تر شی او د طالبانو لاستازو سره د خپل شپږ ورځنی ولیدنو کتنو جزئیات له افغان حکومت او د سولې عالی شورا سره شریک کړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال تور رحمان سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د زلمی خلیلزاد لوري شوی حد سي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه سازي د دستاینې وردي. خغلی سلیم وویل چې د سولې په مسله کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې یو اساسي او حتمی موضوع ده.
جناب آقای خلیلزاد با رهبری حکومت وحدت ملی، شورای عالی صلح و بعض شخصیت های مطرح کشور انکشافات اخیر اعتماد سازی میکنند تا زمینه را مساعد بسازند برای گفتمان بین الافغانی، برای نشست خود افغانان. موضوع مهمی که برای ما اهمیت داره مهم است مسئله خود افغانها در بین خود بشینن با جزئیات روی موضوعاتی که قابل بحث است بحث بکنند و به نتیجه برسند.
زلمی خلیلزاد له طالب استادو سره په قطر کې ل خپل شپږ ورځنی ولیدنو کتنو وروسته ویلي چې د دغه خبرو اترو جزئیات په کابل کې افغان چارواکو سره شریک کړي. بل ورته طالبانو رويټر اژانس ته ویلي دي چې دوی له امریکایي پلاوي سره په قطر کې د سولې پر یوې مسودې موافقه کړې ده چې لمخې به یې په 13 میاشتو کې بهرني ځواکونه له افغانستان وځي. خو ښاغلي خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي تر څو چې پر ټولو شیانو توافق نه وي شوی پر هیڅ شی به موافقه ونه شي، هر څه باید د افغانانو د خپلمنځي خبرو په ترڅ کې وشي او پراخ قربان ټینګ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکاني که څه هم د سولې په برخه کې روسي هلې ځلې د پام وړ بولي، خو وایي چې د سولې تر رسیدل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو اترو پورې تړلې دي.
باید مذاکرات از طریق حکومت افغانستان با طالبان شروع شوه و امریکا من حیث ناظر و یا تضمین کننده این مسائل اشتراک داشته باشه. اگر صلح بین حکومت افغانستان، مردم افغانستان و طالب صورت نگیره و امریکا هر قدر که صلح صورت بگیره، باز زمینه ها برای جنگ های داخلی و مسائل داخلی با وجود میه.
نو وصال صاحب دا چې نن زلمی خلیلزاد کابل ته راځي سره لدی چې د قطر د ناستي ډیر جزئیات د خپل د خلیلزاد لخلینه نه دی راوتلی، یعنی نه دی ویل شي ډیر جزئیات لا معلوم نه دي. د سرچینو له قوله ځینی خبرې تر کیږي، خو به لیدل شي چې نن زلمی خلیلزاد د افغان چارواکو ته کوم جزئیات دوی ته وړاندې کوي، کوم جزئیات له دوی سره شریکي، وروسته به په دې اړه بشپړ معلومات له اوریدونکو سره شریکو.
ډیر زیات مننه اکرام صاحب کور ودان. په همدې موضوع تم کیگو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان به وایي چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ وروستیو خبرو اترو ته په کتو د سولې راتګ ته هیله ډېرې شوې دي. له ډلې د کابل پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو کارپوه ودیر ساپی سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د دوی په باور وروستۍ خبرې اترې په کوم لوري روانې دي.
زه فکر کوم دا اوس هغه لحظې دي چې طالبانو هم فکر کړی دی چې نور تر اخره پورې دایمي صورت سره موږ نشو کولای چې په افغانستان کې په دې ډول تر څو خپل وړاندیزونه ونه کړو، تر څو خپل حکومت جوړ نه کړو، تر څو خپل خبرې وړاندې ونوزو او تر اخره پورې دوی هم فکر نه کوم تاب به راوړی شوه چې دایمي جګړه په لار واچوي افغانستان کې تر څو خپلو اهدافو ته ورسیږي. یعنی هغوی هم حاضر دی که ده مذاکراتو میز باندې کینی او خبره خپل په امتیاز دی په نفع په فکر دا به حل کو. نو زه فکر کوم داسې خوشبینی ورته موجوده ده.
استاد، افغان حکومت تل په دې باندې ټینګار کړی دی چې مذاکرات باید بین الافغانی وي سره له دې چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. روسیو توافقاتو ته په کتلو یا د قطر روسي ناسې ته په کتلو سره شپږ ورځې دوام وکړ، فکر کوي چې دا ځل به طالبان آماده شي تر څو افغان حکومت سره خبرو اترو میز ته کینی؟
دې باندې پخوا هم موافقه کړې وه چې که یو وار د امریکا سره په توافق ورسیږي په اصلي موضوعاتو باندې، بیا نو داخل د افغانستان کې خو بیا امریکا حکومت نه کوي چې دوی د هغوی سره خبره مخکې بوزي. دغه څوک چې اوس هم د امریکا یې طرفه مغو راوستې، مغو تضمین کړي، مغو ته دوی پیغا ورکړې، موافقتنامې ورسره لري، دې او د حل دپاره هم او د دې او د آینده سرنوشت دپاره هم کلف دي طالبان رونه چې د افغان حکومت سره کینی خپل امریکا یا نمائنده د امریکا امریکا په شمول د یو سره کینی فکر کوم درې واړه چې دا موضوع د افغانستان په څه ډول چې ټولو خواوو په نفع د دې ولس او د قانون چې راوستلی دی دا هم بیخي بې قانوني نه شي ولو که تغییرات و تعدیلات پکې راځي هغه به هم ورسره مني او موضوع به حل فصل
کړي. د روسي پښتنې په توګه پوهان صاحب نن به خلیلزاد کابل ته راځي او د قطر او د اسلام آباد د ناسې جزئیات به افغان حکومت سره شریکي په دغه شرایطو کې اوس افغان حکومت ته څه کول پکار دي کومه ډیپلوماسي ورته پکار ده چې ترڅو خبرې هم ښې نتیجې ورکړي او بل اخره ستونزه حل شي.
یو ملي اجماع باید په افغانستان کې دننه وجود ولري او هغه ډېر قوي وي چې هغه دې ته حاضر شي چې آینده سوله ایز محیط کې او فضا او هوا کې د خپلو جنګیالي مخالفینو سره دوی دا وطن هم وساتي هم اباده کړي هم خلق پکې آرامه شي. باید چې یوه خوله همغږي او په صداقت سره خپل وطن افغانستان ته سوله راوستل د دې خلکو د جګړې ځپلو خلکو دپاره باید یعنی نو حکومت ته پکار دي چې دغه لاره کې هلې ځلې وکړي هم ځان ورته چمتو کړي هم خلک ورته چمتو کړي د دننه په افغانستان کې تر څو په ملي سطحه د دې یو مهم راتلونکي دپاره آمادګي ولري.
د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد ودیر سپهو چې د افغانستان د سولې د روانو حلو ځلو په اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام سره خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې ناجیه صاحب وړاندې کوي.
د کابل د لومړی حوزې په سیمه کې د میلاد په نوم یو مارکیټ کې د اور لګیدو له امله سلګونه دوکانونه سوځېدلي او خلکو ته ګڼ اقتصادي زیانونه رسېدلي. د مارکیټ یو شمېر دوکاندارانو ازادي راډیو ته وویل چې اور د یو دوکاندار د بې احتیاطۍ له امله لګېدلی چې غوښتل د ځان د ګرمولو لپاره له ګازو کار واخلي. د کابل په ښار کې د اور لګېدو دا لومړی پیښه نه ده. څه موده مخکې هم د دغه ښار په مرکزي برخه کې د اور د لګېدو له امله خلکو ته ډېر اقتصادي زیانونه رسېدلي وو. په هلمند کې په سبان دي 200 جریبه ځمکه کې د پستې باغونه جوړیږي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکونن ویل چې د دې پروسې په لړ کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي برنامې لخوا 100 جریبه او د بدیل معاشیت پروګرام له لارې 115 جریبه ځمکه د پستې باغونه جوړیږي. د ښاغلي الکو په خبره په همدې موخه د کرنې ریاست لخوا د مرستې کور د بدیل معاشیت پروګرام په همکارۍ د مرکز لخکرګا 150 بڼوالو ته د ستی باغونو د جوړولو په اړه روزنیز پروګرام په لاره چول شوی. ګډونوالو ته په دې پروګرام کې د ځمکې ډیزاین، نقشې او همدارس ستی د باغونو جوړولو اړوند اړینې لارې چارې په عملي او نظري ډول ورخودل کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د سنیو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1240 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوجۍ 1240 افغانۍ، د وریجو یو درنی منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 55 او یو لیټر ډیزل هم په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 7 پوله او زر پاکستاني کلداري 1510 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو موږ غږ آزادی رادیو نه اورئ. آزادی رادیو تاسو کولی شئ د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې د اف ام په 3.5 سپو واورئ. اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې په وینزویلا کې د ډیموکراتیک بهیر ملاتړ وکړي، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي پر واشنگټن تور پورې کړ چې په وینزویلا کې د کودتا حمایت کوي. د جرمني، فرانسې او اسپانیا حکومتونو په دې مسله کې په یو ډول د امریکا تر څنګ درېدلې دي. جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتو له ټولو غړیو هیوادو وغوښتل چې په وینزویلا کې د راغلي ډیموکراتیک تحول حمایت وکړي. مایک پومپیو د شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل
نن زه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ټولو غړو سره کوم
د ډیموکراتیک تغییر ملاتړ وکړي او د موقت ولسمشر په توګه د خوان ګایډو حمایت وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د نیکولاس مادورو په مشرۍ د وینزویلا حکومت یو مافیایي حکومت یاد کړ او ویې ویل چې دغه سوسیالیستي حکومت وینزویلا له فقر سره مخامخ کړی ده. پومپیو له هغو هیوادو چې د وینزویلا د اپوزیسیون ملاتړ کوي وغوښتل چې د مادورو له حکومت سره اقتصادي راکړه ورکړه ختم کړي. د زیاته کړه
Now it's time for every other nation to pick a side.
اوس هغه وخت دی چې هر ملت باید خپل خوا معلوم کړي. نور باید ځنډ ونه کړي. نور سیاسي لوبي ونه کړي. تاسو یا د آزادۍ له ځواکونو سره ودرئ شئ یا له مادورو او ګډوډۍ سره. د امنیت شورا غونډې ته د خبرو پر مهال په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزیا پر واشنگتن تور پورې کړ چې په وینزویلا کې د کودتا ملاتړ کوي او وینزویلا نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ نه دی پیش کړی نو باید منزوي نه شي. د مادورو حکومت له واشنگتن سره ډیپلوماتیک روابط قطع کړي دي او امریکایي ډیپلوماتانو ته یې ویلي دي چې د نن یکشنبې ورځې تر پایه له دغه هیواده ووځي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې مخکې پرون جرمني، فرانسې او اسپانیا وویل چې د خوان ګایډو موقت حکومت به په رسمیت وپیژني که چیرته د اتو ورځو په ترڅ کې انتخابات ونه شي. خو د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر خورخې ایریزا دا وړاندیز په سختو ټکو رد کړ او ویل چې اروپا د مشته د انتخاباتو لپاره زمان نه ټاکي.
نملتیا مومنانه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو نه کوم راپورونه او گزارشونه چې په ژوندۍ بڼه تاسو د راډیو په سپوري کول شي زموږ په ویب سټ کې هم هغه ولولې پته ده www.azadiradio.com. د اوروزګان د ولایتي شورا غړي او خلک وایي د دغه ولایت په هیڅ ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونو فعالیت نه لري. د یاد ولسوالۍ او خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې هلته عدلي او قضایي ادارې ورته فعال کړي. د نور حال د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرفت له اوروزګان ولایت څخه راکوي.
د اوروزګان د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته ویل چې د اوروزګان په هیڅ یو ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونو فعالیت نه لري. نوموړی وایي د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ خلک د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه کوي.
خو متاسفانه چې په ولسوالیو کې عدلي او قضایي ارګانونه شتون نه لري چې هلته زموږ هامه ولسونه هغه قضایي ولسونه هغه شرعي کارونه چې باید مخته یوړل شي چې د محاکمو ته راجع کیږي، عدلیې ته راجع کیږي، حقوق ته راجع کیږي، هر هغه چا ته راجع کیږي هغه شتون نه لري. منم د مخالفینو نیمګړې اداره ده، سرایي اداره ده، شرعي نګه یا هغه بشري نګه چې هر نګه وسره دا اوس هم په هغه ساحه کې اتیا فیصده د پښو لاندې دي، شل فیصده هغه مخالفینو په ډېر جدیت یا په زور واقع باندې رسیدګي ورته کړې دي.
معلم عبدالله د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې د نورو اداري واحدونو تر څنګ عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري او په خبره یې چې د سیمې خلک یې له مجبوري د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه کوي.
په دغه ولسوالۍ کې قضاګر سره ستنه قضا کار چې کیږي هغه په دغه ولایت کې کیږي، د جراوت په نامه باندې په ولایت کې کیږي چې په سلو کې دوه نفره رسیدګي ورته کولای شي، نورې وجه رسیدګي نه شي کولای. د هغو کاروبار الله د طالبان محلي طالبان ورخلاصي هغو ته مراجعه د طالبانو د فعالیت څخه هیڅ رضایت هم نه لرو. ولایت چې وجه مقصد هغه وجه د ټوپک په لاس ټوپک د خولې وجه ده، رضایت د زور د خولې رضایت وجه ده، بل لاس موضوع نه ده. وجه موږ د مجبوري په خاطر باندې چې ستونزه مو غټیږي موږ مجبورم کله په چې وجه ده غوته ورسو.
په ټوله کې د ولایتي شورا مسولین او خلک له دولت غوښتنه کوي چې په ولسوالیو کې د امنیت راولي او دولتي ادارې د ورته فعال کړي. د عدلي او قضایي ارګانونو مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د اوروزګان والی محمد شفیق اسدالله سید هم مني خوشمنه کوي چې ډیر ژر به په ټولو ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ارګانونو ادارې فعال کړي.
موږ په بعضو ولسوالیو کې تقریبا انشاءالله تام امنیت لرو. قاضیان او د څارنوالانو اشد ضرورت دی، په دې کې شک نشته. خو موږ انشاءالله په دې بندوبست کې یو د بیا نظامي شورا راغواړو چې دغه زمینه برابر شي چې تر څو قاضیان د انتقال په ډېر آرام په ځای کې په ډېر مطمئنه په ځای کې د دې انتقال ته ګوراته ګوسي.
دا فداسیال کې د چلدي وړاندې د اوروزګان والی په یو غونډه کې ویلي و چې په دغه ولایت کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونو د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمې ښه فعال دي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
دا ازادي رادیو دا دا چې د کابل چا پرسپانو په خپل نننۍ وګڼو کې کوم مهم مسائل راخستي لدی به موزمه همکار حمید مومن خبر کړي.
د کابل رسپانو د نننۍ وګڼو د لومړی مخونو مهم سرلیکونه بیا هم په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو خبرو او په دغو خبرو کې پرمختګونو ته ځانګړي شوي دي. ویسه رسپانې لیکلی دی چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش د ترهګرو په مرکز د افغانستان په نه بدلېدو او له ترهګرو ډلو سره د طالبانو پر پریکړو توافق شوی دی. خو د رسپانې په وینا لا هم ځینې اندېښنې موجودې دي چې له امله د ګډې اعلامیې پر خپرېدو هوکړه نه ده شوې. رسپانې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد په حواله لیکلی دی تر هغو چې په هر څه توافق نه وي شوی نو پر هیڅ هم توافق نه کیږي او په دغه هر څه کې بین الافغاني خبرې او اوربن هم شامل دي. خو مسیر رسپانې بیا په خپل لومړي مخ کې په یو غټ سرلیک لیکلی دی چې له افغان حکومت سره د طالبانو پر خبرو د امریکا ټینګار د ځینو توافقاتو د اعلان مخه ونیوله. رسپانه لیکي چې په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ورته ویلې دی چې ټاکل شوی وسو د امریکایي ځواکونو پر وتلو او اوربن هوکړه اعلان شي. خو ستونزه هغه مهال پیدا شوه چې ښاغلي خلیلزاد د اوربن لپاره د افغان حکومت توافق د یو شرط په توګه مطرح کړ. د رسپانې په وینا طالبانو ته د ښاغلي خلیلزاد استدلال داو چې اوس مهال جګړه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ده او کله چې افغان حکومت د اوربن په توافق کې شامل نه وي نو عملي به نه شي. رسپانې دغه مسله په خپله سرلیکنه کې هم تر بحث لاندې نیولې او لیکلې ده چې د طالبانو لخوا په خپل دریز کلک درېدل او د امریکا هڅو چې طالبان د دریز بدلولو ته وهڅوي د خبرو راتلونکې ستونزمنه کړې ده. خو ملي ارمان رسپانې بیا لیکلې ده چې د افغان حکومت د استازو له حضور پرته سوله به تحمیلي بڼه ولري چې په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. رسپانې وړاندې د خپل بحث په دوام د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد څخه غوښتنه ده چې سرلننه د هڅه وکړي چې طالبان اړ باسي سو د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته کینی. رسپانې لیکلی ده چې د طالبانو د دریس چې یوازې له امریکا سره خبرو ته دوام ورکوي او حاضر نه دی چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی د خلکو ترمنځ د اندېښنه پیدا کړې چې هڅنه امریکا له طالبانو سره افغان حکومت او په تیرو اوولسو کلونو کې لاسته راوړنې چې د زیاتو قربانیو په ورکولو سره ترلاسه شوي دي معامله کړي. هیواد دلوتی رسپانې بیا لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سره له شپږ ورځنیو خبرو وروسته کابل ته راځي سو افغان ولسمشر ته د خبرو او توافقاتو جزئیات وړاندې کړي. رسپانې لیکلی دی په راپورونو کې چې کومو پرمختګونو ته اشاره کیږي هغه تر ډیره د افغان حکومت پر پریکړې تړلې دي. د بلګې په توګه که طالبان د خپلو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کوي او یا غواړي چې د مشرانو نمونه له تور لیست څخه وویستلی شي نو دا ټول په افغان حکومت اړه لري. رسپانه لیکي چې سوله د افغان حکومت مهم لومړیتوب ده خو دا چې طالبان په څه ډول او د کوم فشار له مخې د پاکستان لخوا خبرو ته حاضر کړی شول دا واضح ده او دا په دې معنی چې پاکستان د دې کار په بدل کې له امریکا څخه شپږ میلیارډ ډالر غوښتي دي چې یو میلیارډ ډالر پرون ورسېدلی دي. رسپانې وړاندې دا هم لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره بل چاته امتیاز ورکول هغه پوښتنه ده چې وضاحت باید ورکړی شي. او دنیا رسپانې بیا د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک لیکلی دی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د ګډې اعلامیې له خپرېدو پرته د درې ورځو لپاره وځنډېدې. خو رسپانې د همدې سرلیک لاندې د طالبانو د یوې سرچینې په حواله لیکلی دی چې د قطر د خبرو پایلې به ژر اعلان شي.
موږ په ټولنیز میډیا کې هم حضور لرو، فیسبوک، ټویټر کې هم تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه او معلومات چې چمتو کیږي هلته هم ولولې او وګورئ. اوس هم یو په زړه پورې موضوع، فرانسې ګوګل کمپنۍ 100 میلیونه یورو جریمه کړې ده. دا چې موضوع څه ده عصمت سروان به مو خبر کړي.
فرانسې د اروپایي اتحادیې د خصوصي حریم د قانون د سرغړونې په خاطر ګوګل کمپنۍ 50 میلیون یورو جریمه کړه. په فرانسې کې د معلوماتو او آزادیو ملي کمیسون تیرونه وویل ګوګل کمپنۍ باید 50 میلیون یورو په انټرنیټ کې د خصوصي حریم د ساتنې په اړه د اروپایي اتحادیې د قوانینو د سرغړونې په خاطر ورکړي. د دې فرانسوي کمیسون په وینا ګوګل چې په نړۍ کې د لټون یا سرچ تر ټولو ستر ماشین دی د شخصي معلوماتو په تیره بیا د هدفمنو تبلیغاتو د کارونې د څرنګوالي په اړه د کارونکو د خبرولو لپاره په لازم اندازه شفافیت او وضاحت نه لري. د اروپایي اتحادیې د عمومي معلوماتو د خوندیتوب قانون چې د تیر کال په می میاشت کې نافذ شو د انټرنیټ کارونکو ته امکان برابروي چې خپل شخصي معلومات ښه کنټرول کړي شي. دا جریمه وروسته لدی وټاکل شو چې د اروپا دوه غیر حکومتي مؤسسو چې یو په اتریش او بل په فرانسه کې ده له ګوګل کمپنۍ څخه شکایت وکړ. ګوګل کمپنۍ د 50 میلیونه یورو جریمه په وړاندې په خبرګون کې وویل چې خلک ورڅخه د کنټرول او شفافیت د لوړو ستانداردونو هیله لري او دوی ژمنه ورکوي چې د خلکو له هیلو سره سم به مقررات رعایت کړي.